د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوسطه خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي چې په قلاچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې همدې ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د کورونو په لټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوارخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیګدرالیک پر امکاناتو خبرې کړي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبری اژانس سونو پرون راپور ورکړ چې دواړو خواوو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د الماتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړم ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوی مشري کول او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم رستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په الماتا کې د طالبانو ډیپلوماتي هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا هڅې کړې دي. د اسرائیلو پوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یوه ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې و په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایي برید وروسته له هغه وشو چې د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیې خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل رو د مندلو د هڅو پترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وای ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکو اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې دی مسکاو پوځي ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن به په درې مهمو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړې ایزو فعالیتونو سره مرسته کوي. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2025 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د را روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. ملګری ملتونه وایي د روان ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي، خو د وروستیو طبیعي پیښو زیانمن نوري مرستي غوړي.
سیلابونه راوتی او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي. زه غواړم د حکومت او د موسسات څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي او څه باندې 9 لک بیرته ورستانه شوي دي. په هلمند کې د لبنیاتو د پروسس یوه غیر فعاله فابریکه بیا فعاله شوې.
د هلمند د مختلفو ولسوالیو ټول ولسوالیو څخه موږ شیدې راجمع کوو، دلته به راوړو، پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به زموږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي.
له هغو میرمنو سره مو هم په یو راپور کې خبرې کړې چې خپل دندې له لاسه ورکړي دي، خو دوی لاس تر زنې نه دي ناستې.
اوس افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف شوی دی. جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو، اوس دومره نه دي. خو بیا هم که نظر نورو خلکو نراغت د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې استاذې روزا اوتنبایوا وایي د راتلونکي ژمي لپاره د افغانانو د اړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتنبایوا د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه مرستې ترلاسه کړي، خو د خوړو نړیوال پروګرام مخکې له دې ویلي و چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرد بې روزګاره دي، کار نسته او زیات خلګو نشو ته مخه کوي، دا ګرد په نشو وخت تسوي دي.
بې وزلی او بیکاری د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بې وزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړي، خو د ترلاسه کړیو مرستو اندازې نه ده خوده. د ارګ د خبرپاڼې لمخې میرمن اوتنبایوا ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د وی اندازې جمعنه یو مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کېږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغو اوسیدونکو ازادي راډیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړې.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي او خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولی دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغي مالونه تلف کړي دي، داغي ځمکې ویجاړې کړي دي، نو زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکړي.
تر وو ولسوالی وازخه ولسوالی ورنمې موږ مرستو ته اړتیا لرو، موږ کندې لرو، اعتماد لرو، دغه دوره څوک نه وي، د خارې سړی نه وي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمونږ په سیمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نه وروسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي، هغه کوم مرسته چې د تیر نظام په وخت کې د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبایوا د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایا، یعنی د 2025 کال د اپریل تر وروستیو پورې، په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هر څلور افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خوړې له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. بیکاری، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبیعي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان له خپل هیواده وتلي دي، خو په همدې موده کې تر 9 لک او 10 زره ډیر کسان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی دی ویلي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریږدي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکو شپږتیا زره او 9 شپېته کسه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې 9 لک 3 او 1 زره 996 تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له 11 هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې 9 زره کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د ناامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که سم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې له ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل،
زه په تهران کې زیږیدلی یم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځل یې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولي واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیون په ایران او تر 2 میلیون ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 6,40,000 افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
بل هلمان کې وبخې ده لبنیاتو د پروسس یو فابریکه چې لسیزو رئیس غیر فعال و اوس بیا رغول کیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وی د فابریکه د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت یو ځایي سوداګر ته په قرارداد کې ورکړل شوې ده. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست د مالداري د برخې عمومي مدیر شاه محمد وای د لبنیاتو د پروسس د پاپریکې له فعالیت څخه هدف داو څو دغلته خلکو ته د کار زمينه برابر کړي او د غراز د هلمند د لبنیاتو محصولاتو ته په نړیوالو بازارونو کې ځای هم عمومي
تجار یا سرمایدار سره دی ایواناتو یا فارمو په پښه کار هم کوي. نو دې ته په قرارداد ورکړی ده او ماشینري وسره وړی ده چې دا لبنیات په سری او مودرن ډول په لکی
پنګوال ډاکټر محمد الله چې د لبنیاتو د پروسس د یادی فابریکې مسولیت پر غاړه اخیستی او د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت کې د دې فابریکې د رغولو ټټر وهلې دي. وایي
د هلمند د مختلفو ولسوالۍ ټول ولسوالۍ څخه موږ شیدی راجمع کوو، دلته به راوړو پروسس کوو، بیا نور ټول افغانستان ته به توزیع کوو. په مستقیم ډول به موږ سره 100 کسان په کار باندې مصروف وي او په غیر مستقیم ډول به د 3000 تر 4000 کسان موږ سره مصروف وو.
د هلمند د لبنیاتو د پروسس فابریکا د افغانستان د لبنیاتو د صنعت په برخه کې له پخوانیو او مهمو پروژو څخه وه. دا فابریکا په 1900 لسیزه کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت تر چتر لاندې جوړه شوې وه، تر څو د هلمند ولایت د مالداری او لبنیاتو د تولید د ودې لپاره یو مهمه سرچینه سي. عبدالرحیم چې په هلمند کې د غواو د فارم یو مالک دی، وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به زموږ د شیدو ارزښت زیات سي او موږ به وکولای سو خپلې شیدې په مناسب قیمت وپلورو.
موږ وروره په دې ډېر خوشحاله یو. مخکې دغه پرواز دغه ملکونه د پاله سوې دا د وچ پاله کېږي، موږ ډېر په دې خوشحاله کېږو. موږ د مالدارو شیدې نه بیا ځای کېږي او خلک مراغ سره پر کار کېږي.
رحیم الله د دغه ولایت یو بل د غواو فارم لرونکی دی او وایي چې د دې فابریکې په پاله کېدو سره به زموږ د مالداری کاروبار ته وده ورکول سي او د ځوانانو لپاره به د کار زمینه هم برابره سي.
دا خو د حکومت ډېر غټ کومک دی چې یوا د خلکو سره وکړي او دا کم کار شي وځي په مخه خسلي دا زموږ لپاره ډېر غټ وسایل دي چې دا او شی مینه بیا ځای کېږي هر شی مو په خپل وخت باندې پروسه رسي.
د کرن ریاست د معلوماتو لمخې د هلمند ولایت شاوخوا 15 سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي او دا ولایت د افغانستان یو له مهمو کرنیزو سیمو څخه ګڼل کیږي. د لبنیاتو د پروسس فابریکا بیا رغونه د دې ولایت لپاره د اقتصاد د پراختیا او د ځایي تولیداتو د ارزښت د زیاتوالي لپاره یو حیاتي ګام دی چې په اوږد مهاله کې به د هلمند د خلکو ژوند ښه کړي او د کرنیزو محصولاتو بازار به پراخه کړي. دغه راز د دې فابریکې فعالیت به د لبنیاتو د تولید او پروسس کیفیت لوړ کړي، په کورني او بهرني بازار کې به د افغان شیدو لپاره تقاضا ډېره کړي او په دې توګه به د هلمند د کرنیز سکتور او د لا پیاوړتیا لپاره یو مهم مرسته وي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي د اوکراین جګړه باید په سولې زتوګه پای ته ورسیږي. کاغلی مودی دا څرګندونه د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزه په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه چې د اکتوبر تر 23 پورې به دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو همکار اسدالله لودین اوروي.
د بریکس له سرمشریزه سره هماله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. خاغلی مودی دا هم ویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول یې د عادلانه سولې غوښتنه کړې او د روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیز ته وښيي چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنۍ سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې د دغه سازمان اډانه پراخه کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له 10 هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیه هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعهداتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیز له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبراوني اوري چې په 1920 او 1520 مترو د مخام تر شپږو بجو پورې خبرونه کوي. د مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو خبرونه په 1290 متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 متره منځنۍ چپو د خبرونه په سفر ډول اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اعلان شوې ده. دا چې کوم غړي پکې دي وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې اوریدای شي. خو اوس یو بل راپور لرو. په افغانستان کې سره لدې چې په ډیری دولتي ادارو او اکثرو مؤسسو کې د خځو د کار مخه نیول شوې ده، خو یو شمیر خځو په شخصي توګه د ژوند د چارو د پر مخ بیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. ځینې مېرمنې له خپلو دې فعالیتونو خوښې دي چې په دې ډول د کور لګښت پیدا کولی شي. حسین احمدزی له دې مېرمنو سره په خپل تفصیلي راپور کې خبرې کړې.
کلی مایر ورداک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تر بیا وکمنې نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې لا 12 ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یې ولس نفر ته مو د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردان هم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاګردان زو نوم لرم چې غراتی نویدی د کار بارز د
د دې په وینا په پیل کې دوی جنو لدی سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. کله ورته از دې روډ ته ویل چې اوس لدی سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نو موري ته تکړه چې د دې سربیره په خوا کارونه خو
زما تولیدات چې دی غمشتنان ډیر خوخي وی ډیر انتخاب وی یو همش از ما تولید کې چې دی هغه زخ په تولیدات کې غارم چې نواری و بوسی یعنی ما تولیدات کو و بخښ دی او و رقم دی نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواری و بوسی او تکرار و نو بوسی او تقلید و نو بوسی کې نو ما مشتریان چې دی زما مشتریان د ما نه خوښ او خوشاله دي زما کاربار او شکر اوس بخي کده یعنی خو بیا اوس افغانستان اقتصاد ته ضعیف شو دی. بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات فرمایش نه خسته خو اوس دومره نه دی. خو بیا نظر نور خلک او نور هغه ته د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه کوي او مشتریان مشته او چون تولیدات می ډیر مشتریان خوښي وي او مشتریان می ورځ په ورځ زیاتېږي فرمایش نه
او رسل دی چې د 2022 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. لسګونه زره ښځې بیکاره شوې. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پرېکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبوسو خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د زینو متشبوسینو کارونه په ټاپه نه دي درېدلي. هله مایر ورداک بیا خپل کار خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شو دی چې هتي عرفانی شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی. زما تولیدات چې دي هغه وو بخشل لري یعنی وو بخشل نه کېږي کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچستان لباسونه دی او دغه مردانه کندوری دوخت یا خندی گجراتی چادر دی یا کورونه دی دست خیاطی بخش دی یا نیزو او بخشو که بدو هر سکی کار کم یعنی او بخش یا او رقم تولیدات دی مادی
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرترو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړی ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکو چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی د ترڅنګ څنګه د کور مسؤلیت لري او کولی سی چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکو له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سید وای چې سره لدی چې د خزل دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری نو لپاره واسکټونه صادر دادی او په راتلون کې کیمو دیموک مو خدا ده چې هم د خپل کار ته نوره پرمختګ ورکو او وکړې سو چې موږ خځې چې اوس په کورونه کې ناستې دي هغوی د داسې فرصت برابر کړو چې د هغوی لپاره یو ښه بازار وي او وکړې چې خپل همدغه کومې توکي دي د په ښه قیمت باندې نړیوال بازار ته وړاندې
سیدی زیاته کړه چې کومې خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیر یې د لستونو خولې او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ ترلاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د مېرمنې کولی شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دوی کې و هم نگینه افیزیده چې د لورا په نوم شرکت لري د ازادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی پخوا بچو و کارونه بزنس هر څه ډیر روان و خرید فروټ ډیر زیات و ډیر آردار به مخستل هم له بهره هم د نن افغانستان کې له نورو ولایتو څخه په کابل کې فرمایش ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سي
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغلی افیزی نظر وپختو هغه وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات کنه د دوی وشي کولای افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شانس په د چاپزون کې ډیر زیات اړین دي په هغه باید مصرف کوي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیات دي او د نغړی پر افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غوړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف کړي اغلی افیزی زیاتوي
چې ډېر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډېر یعنی علاقه دي تنه لري مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونه کې به هم دغه کالي څخه استفاده کوي اوس تلویزیونو کې وګوي یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي
نګنی افیزی به ویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخوانی مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمیر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاربار د پخوا په څیر انوي ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لوګه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران ته پکتنې اټکل کړی چې په 2023 کال کې به هم د افغانانو اړتیاوې په لوړه کچه پاتې شي او تر ډیره به هغه ښځې اغیزمنې شي چې د کورونو سرپرستی ورتر غاړې ده
facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کابل په اتمه حوزه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر برید کړی. د ډلې بیګا په یو بیان کې ویلي، په قلچي سیمه کې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو دوه سرتیري وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه وایي چې د کابل پر هوایي ډګر د یکشنبې ورځې له توغندیز برید وروسته چې مسؤلیت یې هم د ډلې منلی و، طالبانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د کورونو پلټل پیل کړي دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم د طالبانو د تلاشۍ خبره تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه په ځانګړې توګه د ښار د شمال په خیرخانه مینه کې د خپلو مخالفانو لټه کوي. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر له قزاقستاني چارواکو سره په الماتا کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراختیا او له همدې لارې چین ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد پر امکاناتو خبرې کړې دي. سنټرال ایشیا ټایمز او بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي دواړو پرون راپور ورکړ چې افغان او قزاقستاني چارواکو یو بل ته د ویزو په ورکړه او نورو چارو کې د اسانتیاو پر راوستو خبرې کړې دي. د المتا په غونډه کې چې د راپورونو له مخې وړمه ورځ جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغان پلاوي مشري کوله او د قزاقستان لخوا د هغه هیواد د صدر اعظم رستیال سریک ژومنګارین په غونډه کې ګډون درلود. قزاقستان په تیره جون میاشت کې طالبان د ممنوع ډلو له نوملړ څخه لرې کړل او په المتا کې د طالبانو ډیپلوماټ هم منلی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو حکومت له روسیې، چین او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا هڅې پیل کړې دي. د اسرایلو پاوځ پرون د لبنان پلازمینې بیروت ته نږدې یو ودانۍ چې په وینا یې د حزب الله تاسیسات پکې وو په بشپړ ډول ویجاړه کړه. د هوایی برید وروسته له هغه وشو چې د اسرایلو پاوځ په سیمه کې د دوو ودانیو د تخلیه خبرداری ورکړ. تر اوسه د دې برید د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. حزب الله د لبنان یو سیاسي او پوځي ډله ده چې متحد ایالاتونه یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان د جنوب پر ډېره برخه واکمنه ده او په پارلمان کې هم غړي لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د منځني ختیځ شخړو ته د حل لارو د موندلو د هڅو په ترڅ کې پرون تل ابیب ته ورسید او د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکي اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ تازه بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل دا بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په درېمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملن له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې د هیواد د لویدیځ له پراخو بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر ولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو هیواد سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د آسیا د 2025 کال د ولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوي په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړې. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6 نیټه د شارجې په نړیوال لوبغالي کې پیل شي او تر 12 نیټې به دوام وکړي. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ په دې لوبډله کې رحمت شاه زرمتی، رحمان الله ګربز، اکرام علی خیل، ریاض حسن، عبدالمالک، صدیق الله اتل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، ننگیالی خروټی، علی محمد غزنفر، فضل حق فاروقی، نور احمد، بلال سمی، نوید زدران او فرید احمد ملک شامل دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو سپورتي راپور لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم لنډ واورېدل، د بنګلادیش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اعلان شوه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي، خو د ځینو مخکښو افغان لوبغاړو پر ځای یو شمیر نوي ځوانان غوره شوي دي چې جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر 11 نیټې به دوام وکړي. یادې ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله گربز، وکرام علی خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه محمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورید چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په شپږمه، دویمه د نومبر په نهمه، وروستۍ د همدې میاشتې په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې وي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه میومنی. هغه انجونې چې د خپل زده کړو د بشپړولو لپاره کډوالۍ ته اړې شوې دي، دا چې په نورو هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري، اوس له کوم ستونزو سره مخ دي.
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم. اول ته امکانات دې شته چې زه بیخي د پانتون نه پاتې شم، د ما خویندې د مکتب نه پاتې شي. فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي؟
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتلو صرف د اندغه اولادو په سر باندې راووتلو چې دوی خپل زده کړه مخته ویوړی شي.
طالبانو د نظام دی چلند چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي، دینی عالمان په اکله څه وایي؟
دا د دین خلاف عمل دی، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا د انسانیت خلاف عمل دی. مونږ غوښتل نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي، او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي.
مشا
قدر منوتون کو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د خپل حاکمیت په معلوماتي او کېل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او جنو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکارس را وګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او خزینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قران شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړي دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکې زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره هر غړې دا چې هلته قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویر ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکلمو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړې دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړۍ ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې د کابل ښار ته راینه نشوله، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحاننا مخلص شي ولا او رخصتي مفعل شي ولا. نو بس ز کور کې ما خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشی شول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره، فری چې موږ مخکې لاغې نه کله چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ ویل چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. او دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دي موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته داسې وایم چې ژوند لکه یو سل اتیا درجو نه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، لجام و، جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت ته موږ ته راکړ چې ناامیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعې زموږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
دا خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې راځو عملي ژوند ته، داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخت درته تمامه سوه تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې وم. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلود چې د یو درس د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرش ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. د دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دې کوله؟
تقریبا درې څلورو میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړل. نو بس دومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، لپاره چې موږ تصمیم درلودو چې ترکیې ته راشو. نو وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده ده چې خوندزي نه وازیږي بس مونږ راغلو ترکیه ته پس لاغینه.
بله رادوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو، په افغانستان کې خو تاسو په دې نه توانیدلې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ مې اولم جنجال نه درلودل، دلته چې راغلی په پایل کې چاپیریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شوله، همداسې نور ډېر مشکلات مونږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځې، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته مونږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې مونږ یعنی مونږ ته حق له درس راکوي مکتب ته تک، لیکن په مکتب کې په لارو کې په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې مونږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي، لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه د درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ کنه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامه چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامه نه ورکول کېږي ورته، لکه مونږ ته دا ځل شپږ میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږ میاشتو اقامه خلاصه شي مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی مونږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږ میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده، که دوی مونږ ته اقامه رانه کړي مونږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا مونږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پوهنتون نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا مونږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهیږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
زکه ډېر منفي اثر کوي، لکه څنګه چې ویلي زه چې کله کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته ښوونځي کې نه شول، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړل، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کړي، لکه زه د اتلس کلونه جګه یم، امکان لري د ما فامیل ته ورکړي او ما ته رانه کړي. که دوی ما ته اقامه رانه کړي زه مجبور یم چې بېرته د خپل وطن ته لاړه سم، اولته بلغو ما ته هېڅ درس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بېخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بېرته مجبوره سئ چې افغانستان ته لاړې سئ، څه رقم پیشبیني کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینو لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره یې راګرځولې دي، په ښار و بازار کې نسی ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره چې بېرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعاً د سترس خبره ده، ځکه چې دلته مونږ راغلي یو د یو هدف لپاره. مونږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې مونږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې مونږ بېرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که مونږ بېرته افغانستان ته لاړ شو، مونږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، مونږ بېرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ چی شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا مونږ لپاره واقعا پس له دې ده چې دلته مونږ ژوند وکړو، د دې هغه سره مونږ عادت شولو، بېرته هغه سي ماحول ته تګ او بېرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اتاس اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده، د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا مونږ چې دلته د ټوریستي اقامې په حیث باندې دلته مونږ اوسېږو، مونږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته، نو مونږ دلته نه کار کولای شو، فقط هغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې مونږ ته رامنځته کړي دي. او فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم، دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله څه پلان لري راتلونکي ته کچېره تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړي، آیا ورته آزر یاستې؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
کچېره زه وشم کولای کوم سکالرشپ یا هم پنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ته اجازه راکوي په دې چې اندغه لاره د ماده درس ویلو خو هیڅکله هم دې خبرې معنی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ورتریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بے حد، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دی اولاد سربانه خوشی کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوشی کړل، خپل والدین هم خوشی کړل، د اندغه اولاد په سربانه چې توڅې د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده خسی، نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپل نشي ولې خپل خوله باندې خو چې دا څه تیریږي، د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کی او راوزی یا پردی ملک تلارسی.
بله، اوس تاسو ترکیه ترغلی او دلته مل نامعلومه سرنوشت سره مخې چای اسناد درکې نه درکې بیرته افغانستان ته لیگل کیږي، پاتې کیږي، دا تاسو ته څومره لزغام نه وتلی خبره ده؟
ډیر به حد لزغام نه وتلی ده، دومره یعنی په تشویش یو منګه چې آیا موږ ته اسناد راکې خبرانه کی، یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلات باندې تیریږي، ډیر په سخت باندې، یا خو مسافری او بل خانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته اسناد راکې که بیرانه کې، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي، ډېره مشکله ده. یعنی خولې ویلې سیاسانه خبر نه لسی څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري، په وطن کې دي، د غو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
لمن غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تیریږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم پتوی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دوزیو کې د ته پتا مری چې د دوی کې سونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغه مخ دی. تاسو د مسافر په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کې سونه مخ کې وړي، دوی په یو امید راغوښتي دي دریم ملک ته، څه وړي لغو مسول کسانو څخه؟
د مسول کسانو نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیره مننه، خیر اوسئ، ډیره مننه.
د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړ باسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی تاسې زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. رازو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له خځو سره کوي، د اسلام دین څه وایي؟ قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبران وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پويږي چې دوه د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې د زمنګ مېرمنو ډیر سبا کړی، نو دوه ډیر خپويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي دسی دي. موږ تاسو کوم متوجی شو، دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې موږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولیو.
ومغتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق پاکله د طالبانو د مسولو کسان خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هې چاري.
دباخ منای دخخی یوان اخمای تدمینی ترانای دتیارو سخا خفای ایزما مشو میلوری ایزما مشو میلوری ایزما مشو میلوری دابخان دباخ منای دخخی یوان اخمای زمینی ترانه دتیارو څخه خفه ای زما مشو میلوري ای زما مشو میلوري ای زما مشو میلوري لیکلوستی وای زکړای هم دې ستو خو ادب هر سهار ورکی لوای خون ځای کلا جوړیږي حل خان چې ځی خون ځی لز نن ها غزای لکیږي کتا واخلی شي روانا مور دې بیر تکي سارا پوجړا کاش تا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری ای زما مشو میلوری
تکلی پو بر سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دسکم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگ یم لجوانده دلتا جوانده جا حلت مخکڑا من دیکلی زمانو رختی آوایا را تپلارا هر زینش نمک تبولا خیلی